پایان میرسد. من سلطان محمد سرور در این مجله با شما بودم. اکنون استودیو و میکروفون را به همکارم احمد شیبر و جان آقا الکوزی میسپارم.
سلطان محمد سرور مننه اوریدونکو ته سلامونه روانه خبرونه مو د یو ساعت په مخه د ترنه بجو په دې خبرونه کې تر ډیره د پرتګال په مرکز لیسبن کې د ناتو د سرمشیزي پاړه مطالب خبرو خو مخکې تر دې چې دغه مطالب تاسو در معرفي کړو د دې ساعت خبرونه بل جان آقا الکوزی څخه وره.
ناتو وای په خوست او بغلان کې د حقانی ډلې کسان نیولی. د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د ولایتي بیرغونې درې تنه پوځیان ټپیان شوي. د امریکا جمهور رئیس وای د لیسبن په غونډه کې د ناتو مشران د توغندیو په دفاعي سیستم سلا شوي دي او ناتو نوې ستراتیژي تصویب کړه. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. په افغانستان کې د ایران ناتو ځواکونه وایي د طالبانو د مشرانو او قمندانانو د نیولو د هلو ځلو په جریان کې د جمعې په ورځ په خوست او بغلان کې د حقانی شبکې دوه مهم کسان نیولي دي. ویل کېږي چې حقانی له القاعده شبکې سره تړاو لري. په راپورونو کې ویل شوي افغان او ایتلافي ځواکونو په خوست ولایت کې د ګډو عملیاتو په جریان کې د حقانی ډلې یو مهم قمندان چې چاودېدونکي مواد یې وړل نیولی دی. ناتو وایي په روانې میاشت کې د طالبانو دولس تنه مهم کسان نیولي. لبلې خوا په بغلان ولایت کې افغان او ناتو ځواکونو په څو کورونو عملیات کړي او هلته هم د حقانی شبکې یو قمندان نیولی. دغو قمندان په شمال کې د طالبانو او حقانی ډلې ترمنځ اړیکې ټینګول. له ده سره شپږ نور ارتباطي کسان هم نیول شوي دي. د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د ولایتي بیارغونې درې تنه پوځیان ټپیان شوي. په مزار شریف کې د ولایتي بیارغونې یا پی آر ټي دفتر وایي د چاربولک ولسوالۍ د اقتپی په سیمه کې د توغندیو په برید کې د دوی درې تنه پوځیان ټپیان شوي او یو موټر هم ویجاړ شوی دی. له بلې خوا د حکمتیار اسلامي حزب وایي د چاربولک ولسوالۍ په حملې کې اووه تنه سرتیري وژلي او یو ټانک یې هم ویجاړ کړی دی. ناتو او افغان ځواکونو د حزب اسلامي دا ادعا رد کړې ده. ناتو وایي د افغانستان په جنوب کې د دوی یو عسکر وژل شوی. ناتو د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل عسکر یې د هلمند ولایت په یوې بمي چاودنه کې وژل شوی. د دغه عسکر په مړینې سره په روانې میاشت کې په افغانستان کې د وژل شویو بهرنیو عسکرو شمیر څلوېښتو ته پورته شو او په دوی کې پنځه دېرش تنه امریکایان دي. په روان کال کې تر اوسه ټول ټال شپږ سوه او څلوېښت تنه بهرني عسکر په افغانستان کې وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي د ناتو مشران په امریکا او اروپا کې د توغندیو د هغو دفاعي سیستمونو په پراختیا سلا شول چې د منځني ختیځ په څیر سیمو څخه د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د ګواښونو په مقابل کې د ناتو اته ویشت غړي هیوادونه ساتي. جمهور رئیس اوباما د جمعې په ورځ د پرتګال په مرکز لیسبن کې د ناتو مشیزې غونډې کې د وینا په مهال دغه راز وویل روسیې ته به هم بلنه ورکړو چې د توغندیو د دغه دفاعي سیستم په پراختیا کې ونډه واخلي. د ویل ناتو او روسیې له زیات شمېر ورته ګواښونو سره مخامخ دي. وختم اعلان کړم چې د لومړي ځل لپاره موږ د توغندیو د هغه دفاعي سیستم په پراختیا سلا شولو چې د امریکا په شمول د ناتو د ټولو اروپایي غړو هیوادونو او خلکو د دفاع توان لري. دا د توغندیو د دفاعي سیستم د جوړولو لپاره د هغې منل شوې نوې مرحلې په لور مهم ګام دی چې ما تېر کال اعلان کړی وه. په دې کې زموږ ټولو متحدینو ته ونډه ورکول کېږي. دا سیستم زموږ د عصر ټولو ګواښونو ته ځواب وایي. دا د پلاستیکي توغندیو له ګواښونو څخه زموږ د خلکو د ساتنې لپاره زموږ اراده څرګندوي. سبا ته به موږ له روسیې سره کار کولو او د دوی همکارۍ ته هم سترګې په لار یو او په دې پوهیږو چې موږ له زیات شمېر ورته ګواښونو سره مخامخ یو. ټاکل شوی چې د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویدف به د ناتو په نننۍ غونډه کې ګډون وکړي. د توغندیو د دفاعي سیستم او نورو مسلو په اړه به خبرې وکړي. د ناتو عمومي منشي اندس فوق رازموسن وایي د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو د دې سازمان لپاره نوې لس کلنه ستراتیژي تصویب کړه چې له مخې به یې ناتو له اروپا بهر فعالیت کوي او دغه راز به د تروریزم او انټرنیټي حملو د ګواښونو مقابله هم کوي. رازموسن د جمعې په ماښام په لیسبن کې خبریالانو ته وویل دا نوې ستراتیژي یوازې د اصولو یوه اعلامیه نه ده بلکې دا یو کاري یا عملي پلان دی او په راتلونکو کلونو کې د ناتو لپاره پاخه ګامونه په ګوته کوي. ده وویل دلته تاسو په راتلونکو لسو کلونو کې د ناتو لپاره د سړک نقشه لرئ. زموږ نوې ستراتیژي د دولتونو او حکومتونو د مشرانو لخوا تصویب شوه. دا په حقیقت کې یوه تاریخي لحظه ده. د ناتو منشي زیاته کړه د ناتو مشران به د شنبې د ورځې په غونډه کې د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي په هغه وړاندیز بحث وکړي چې وایي افغان ځواکونه به د 2014 کال تر پایه پورې په ټول هیواد کې د امنیتي چارو مسؤلیت اخیستنې ته چمتو شي. د ګرجستان جمهور رئیس میخایل ساکاشویلی د جمعې په ورځ د ناتو د مرکزې غونډې په څنګ کې د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې. ساکاشویلی له کتنې وروسته فرانس پریس خبري اژانس ته وویل جمهور رئیس اوباما ته وویل ګرجستان د ناتو او روسیې د ملګرتیا ملاتړ کوي. د زیاته کړه ګرجستان هیله مند ده چې په دې کار سره به روسیا د خپلو ګاونډیانو په وړاندې له انسانیت او مدنیت څخه کار واخلي. ګرجستان او روسیې د 2018 کال اګست میاشت کې د جنوبي اوسیتیا د سیمې په سر جګړه کړې وه. له هغه وخت راهیسې د امریکا متحده ایالاتو په سیمې باندې د ګرجستان د ځمکني تمامیت ملاتړ کړی او د همدې مسلې پر سر د امریکا روسیې او ناتو ترمنځ تاوتریخوالی هم زیات شوی و. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د دې سازمان د بشري حقونو مشر ته د ایران د بلنې هرکلی کړی. ایران وروسته له هغې د جمعې په ورځ د بشري حقونو مشر ته ایران ته د تلو بلنه ورکړه چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د بشري حقونو کمیټې د ایران د بشري حقونو کړنې وغندلې. دغه کمیټې د نورو شیانو په څنګ کې په ایران کې د مجرمانو سنګسارول په درو وهل او د اندامونو پرېکول وغندل. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د ایران د بشري حقونو رئیس محمد جواد لاریجانی د جمعې په ورځ په نیویارک کې له عمومي منشي بان کی مون سره وکتل او د دې سازمان د بشري حقونو د کمیشن مشر ته بلنه ورکړه چې په راتلونکي سوي کال کې د ایران ته لاړ شي. او د سعودي عربستان پاچا عبدالله نن یو ځل بیا د ملا له سخت درد څخه ځورېږي او ډاکټرانو مشوره ورکړې چې استراحت باید وکړي. د سعودي عربستان د شاهي دربار په یو اعلامیه کې ویل شوي د پاچا عبدالله د ملا درد په یو رګ باندې د فشار او د ملا د یوې کړۍ یا ډسک د بې ځایه کېدو له وجې دی. شپږ اتیا کلن پاچا عبدالله د سې شنبې په ورځ د څو شېبو لپاره په تلویزیون کې راڅرګند شو او خلکو ته یې د خپلې روغتیا ډاډ ورکړی و. د خپل زوی شاهزاده مطایب عبدالله په خپل ځای د سعودي د وزیرانو د شورا د غړي او د ملي ګارد رئیس په څوکۍ ټاکلی. عبدالله له 1912 کال راهیسې د سعودي عربستان د ملي ګارد مشر و. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا د ازادي رادیو ده. په روانه خبرونه کې د پرتګال مرکز لیسبون ته ورزو او له هغه ځایه ل خپل خبریال اورو چې د ناټو په سرمشیزه کې کوم مسایل نن څېړل کیږي. روسیه غواړي چې د افغانستان په برخه کې له ناټو سره مرسته وکړي. د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر مو په دې اړه اخیسته.
روسیه حق پر علاقمندی لري په خلیج کې بیا په افغانستان او ایران کې. روسیه هم د تلیواله د ایران په وسیله وکولای شي لا نور هم په دغه هیواد کې خپل علاقمندی چې لري لا پراختیا ورکړي.
د افغانستان روانې شخړې د سولې د خبرو له لارې حل کېدای شي. په روانه خبرونه کې به یې واوري. بیا مو پر شمالي وزیرستان د بي پیلوټ الوتکې له بریده خبرو.
دا سیمه د نیرلی بازور نه تقریبا 8 کیلومتره لره د په پلاسین کې یو شکمان ګاډی روان و چې به پایلوټ امریکایي الوتکه درې میزه یلور بند وویشتل.
آزادی او اوریدونکو ونیس پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو او د اتصالاتو د شرکت لاري آزادی رادیو ته را رسیدل پیغامونه هم په خبرونه کې ولو. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځني صفه 12 اوریدلای شي. د ناتو د غړو هیوادو مشان او د هغو شلو هیوادو مشان چې پای صف کې پوجان لري د پرتګال په مرکز لیسبون کې راغونډ شوي دي. د غسر مشیزه پرون پیل شوه. د نننۍ غونډې په اړه مې له لیسبون څخه د ازادي رادیو له خبريال ایاس خان څخه مخکې د ټلیفون لاري پوښتنه وکړه چې نن پر کومو موضوعاتو خبرې کیږي.
نن د سهار د غرمې پورې دا بحثونه ټول تقریبا په افغانستان متمرکز دي او د ونډې یو لوی هدف هم دا دی چې په افغانستان کې د انتقال په نامه پروسه د یو جامع پلان چې د ناتو غړي هیوادونه او هغه نور شل هیوادونه چې هلته قواوې لري د آی اس اف د چترۍ لاندې هغوی په یو منظم پلان باندې د یو بل سره جوش.
پرون په غونډه کې د افغانستان په اړه کوم موضوعات ته اشاره وشو؟
پرون په غونډه کې د افغانستان په اړه هم د انتقال پروسې ته اشاره وشو. په دې باندې خبرو وشو دلته د حکومت مشران، او د ولس مشرانو ترمنځ په خبرو کې په دې باندې چې یعنی پر راتلونکو کې په افغانستان کې به د ناټو پوځي حضور څنګه په شک شکل وي او د انتقال پروسه به څنګه پر مخ بول کیږي او د افغاني قواو د تربیه لپاره به څنګه زمینی سازی کیږي په دې کې دا سه هم په پام کې نیول کیږي چې ګوا کې د دې لپاره به یو اداره جوړیږي او د دې انتقال پروسه د دې لپاره به هم یو ځانګړې اداره وي چې پدې کې افغانان هم دې ناټو د ملګر د هوادونو غړي به هم وي او دوی به د ټوله پروسې څارنه کوي او بیا په دې کې ټول نه لوی موضوع د بودیجې موضوع ده چې دا د پروسه ته چې د افغانستان پوز نور غختل کیږي امنیتي ارګانونه غختل کیږي د دې بودیجې به څوک ورکوي.
پرون له ناټو سره د روسي د مرستې پر مسلې هم خبرې کړي، له افغانستان سره د روسي د مرستو خبره یاد شوه؟
او البته دا یاره شو خدا په دې چې معنا کې د ناتو د چارواکو سره چې ما خبر وکړ او په دې باندې ډېر ټینګار کوو چې باید افغانان په دې پوه شي چې د ناتو سره د روسیې د همکارۍ معنا دا نه ده چې یو ځل بیا به روسي ځواکونه افغانستان ته لاړ شي یا په یو نه یو شکل کې به روسیا په افغانستان کې پوځي حضور وکړي یا فعالیت په وکړي، خو د روسیې او د ناتو ترمنځ نور ډېرې مسلې شته. موږ دا باید له یاده ونه باسو چې د ناتو سازمان په تاریخ کې په ساړه د ساړه جنگ په وخت کې دا د شوروي خلاف یو پوځي سازمان وو، یو تړون وو، او اوس هم د ناتو ډېرې ستونزې چې دي وو د اروپا د امنیت په حواله په اروپا کې د میزایل ضد دفاعي سیستم په پروګرامونو کې او نور داسې د جورجیا په سر شخړې همدغسې په منځنۍ آسیا کې د روسیا او د اروپا او د ناتو ترمنځ د نظر ورتوالی نشته. نو په دې باندې هم دوی بحث کوي، یعنی دا یو مجموعي په مجموع کې د ناتو او د روسیې اړیکې د سمولو د دوی د راتلونکي کې د دوی د تعلقاتو په مخبول په دې باندې خبرې کیږي او ګومان داسې کیږي چې دلته به یو څه پرمختګ وشي، خو داسې پرمختګ به هم نه وي چې یو ډېر لوی تاریخي بدلون وي.
که چیرته بیرته د افغان ځواکونو د روزنې مسلې ته راوګرځم، په پرونی غونډه کې په دې اړه کوم هیوادونو ژمنې هم وکړې چې افغانستان ته به نور روزونکي استوي؟
بلې، تر ځنې ژمنې خوشوي دي، خو البته د دې جزئیات نه دي سرګند. دا جزئیات به نن غرمه سرګندېږي چې د افغانستان ولسمشر ښاغلی حامد کرزی، د ناتو عمومي منشي ښاغلی راسموسن او د ملګرو ملتونو عمومي منشي ښاغلی بان کی مون به یو مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کوي او دوی به په دې کې د جزئیات او د دې هغه چې په دې کې کومې ژمنې شوي دي څه پلان دی په دې باندې به دا خبرې به د مطبوعاتو سره شریکوي.
ایاز خان کور ودان. د ناتو د غړو هیوادو دولتي او حکومتي مشانو د جمعې پورو د پرتګال په مرکز لیسبون کې د دې سازمان د مشیزي غونډې په لومړۍ ورځ د ناتو لپاره لس کلن ستراتیژي هم تصویب کړې ده. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن دا یو تاریخي شیبه وبلله او زیاته کړه دا سند یو کاري پلان دی او ناتو به له دې ستراتیژي سره تر بل هر وخت زیات اغیزمن عمل کوي. د ازادي راډیو خبر څنګه د ناتو د مشیزي غونډې په اړه راپورټ لري چې جانقه علي کوزي اوروي.
د ناتو مشران چې د دې سازمان د کلنۍ غونډې لپاره د پرتګال په مرکز لیسبن کې جرګه شوي، د جمعې په ورځ د ناتو لپاره یو داسې نوې ستراتیژي تصویب کړه چې د دوی په وینا ناتو به پرې د وسلوالو، تروریزم او بلاستیکي توغندیو د ګواښونو په څیر د 28مې پیړۍ د ګواښونو مقابله کوي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د نوې ستراتیژۍ تصویبېدل یو تاریخي لحظه وبلله او ویل په دې نوې کاري پلان سره به ناتو له بل هر وخت زیات اغیزمن عمل وکړي. د ویل
ناتو از ان انپارللډ کمیونټی.
ناتو د ازادۍ، سولې، امنیت او ګډو ارزښتونو یو بې ساري ټولنه ده، خو نړۍ د بدلون په حال کې ده. موږ له نویو ګواښونو او ازمایښتونو سره مخامخ کیږو. په دې نوې ستراتیژۍ سره به موږ ډاډمن شو چې ناتو د تل په څیر زموږ د سولې، امنیت او سوکالۍ په دفاع کې د اغیزمن سازمان په توګه پاتې ده.
د ناتو عمومي منشي زیاته کړه، دا نوې ستراتیژي په افغانستان کې د دې سازمان د عملیاتو د تجربو پر اساس جوړه شوې ده. راز موسین وویل په ستراتیژۍ کې د ناتو لپاره د وسلوالو ضد عملیاتو، د ثبات ټینګولو او بیا رغونې د ماموریتونو پلانونه هم شامل دي، او دغه راز د ناتو لخوا د امنیتي ځواکونو د روزنې د توان زیاتولو او د لومړي ځل لپاره له نړیوالو متحدینو سره د ملکي چارو په برخو کې د کار کولو پلانونه هم جوړ شوي دي. د ناتو په نوې ستراتیژۍ کې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما هغه هیله هم په نظر کې نیول شوې چې غواړي نړۍ باید له هستوي وسلو او سیالیو څخه خلاصه او پاک شي، خو په عین حال کې په ستراتیژۍ کې ویل شوي دغه مقصد ته د رسیدو تر وخته باید ناتو هستوي وسلو ته لاسرسی ولري. د ناتو 28 غړي هیوادونه په دې سازمان کې د روسیې ملګرتیا او شراکت ته هم سترګې په لار دي. د روسیې جمهور رئیس دمیتری میدویدف به د شنبې د ورځې په غونډه کې ګډون وکړي او له ناتو سره د مسکو په اړیکو به رڼا واچوي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما خبریالانو ته وویل د ناتو د مشریزي غونډې په تعقیب به د شنبې په ورځ د اروپا او امریکا غونډه هم جوړه شي او د دغه یو شپېته کلن سازمان د اړیکو په پراختیا به خبرې وشي. جمهور رئیس اوباما وویل
په همدې
ځای کې اروپایان راټول شوي وو او د خپل اتحاد د ټینګښت په مقصد یې دا مهم تړون لاسلیک کړی و. نن یو ځل بیا موږ لیسبن ته راغلي یو چې د یوویشتمې پیړۍ لپاره ناتو راژوندۍ او د امریکا د متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې ترمنځ یووالی او شراکت لاغښتلی
کړو.
تمه ده چې د ناتو په دې مرکزي غونډې کې له مسکو سره یو ترانزیتي تړون لاسلیک شي چې له مخې به یې ناتو افغانستان ته د روسیې له لارې له محاربوي او وژونکو وسلو پرته پوځي مهمات او مواد انتقال کړي. د افغانستان په اړه ناتو افغان ځواکونو ته په 2014 کال کې د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په مسلې بحث کوي. د افغانستان په اړه بحثونه د جمعې په ماښام پیل شوي او د نن ورځې په سهارنۍ غونډه کې به هم دوام وکړي. په دې بحثونو کې د ناتو په غړو هیوادونو سربیره په افغانستان کې د ائتلاف د 48 هیوادونو مشران او استازي ګډون لري. د ناتو عمومي منشي راز موسین وای دا سازمان به د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي هغه غوښتنه تصویب کړي چې وایي د 2014 کال تر پایه افغان ځواکونه په ټول هیواد کې د امنیتي مسؤلیتونو اخیستنې ته چمتو کیږي. دراز موسین په وینا د ناتو په غونډه کې بنن اعلان شي چې په افغانستان کې د امنیت سپارلو د انتقال دا عملیه به د راتلونکي عیسوي کال په جنوري میاشت کې پیل شي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي په هیواد کې د امریکا د خاصو ځواکونو د عملیاتو د کمیدو غوښتنه کړې او په نننۍ غونډه کې به وینا هم وکړي.
په رپورت کې مو واورېدل چې پرون د پرتګال په مرکز لیسبن کې د ناتو د مشرانو په غونډه کې د لومړي ځل لپاره د ناتو لپاره لس کلنه ستراتیژي تصویب شوه. په رپورت کې مو دا هم واورېدل چې نن به د روسیې ولسمشر دمیتری میدویدف د ناتو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. نن په غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې کیږي. روسیه د افغانستان په برخه کې څه مرسته کولی شي؟ په یوې خبرچا پسې به یې واوري.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د ناتو په سرمشریزه کې نن دا مسله څېړل کیږي چې څرنګه روسیه د افغانستان په برخه کې مرسته کولی شي. د سیاسي چارو له کارپوه عبدالکریم حقانیار څخه مې دا مسله پوښتلې. حقانیار په پخواني شوروي اتحاد کې حقوق او سیاسي علوم لوستې دي. تر دې مرکې مخکې له ماسکو رپورټ لرو چې د روسیې یو چارواکي د دې مرستو په اړه څرګندونې کړې دي. له ماسکو دغه څرګندونې د ازادي راډیو د خبریال شاپسند عمر په رپورټ کې.
د روسیې جمهور رئیس دمیتری میدویدف نن د ناتو په سرمشریزه غونډه کې د ناتو تړون د هیوادونو د مشرانو سره د نورو نړیوالو مسلو ترڅنګ د افغانستان په باب خبرې اترې کوي او په ترڅ کې به یو لړ سندونه هم لاسلیک کړي. په دغو سندونو کې یو هم د ترانزیت موضوع ده چې افغانستان ته د روسیې د خاورې د لارې د ناتو د اکمالاتي کتارونو د لیږد او همدارز له افغانستان څخه د ناتو د پرسونل او پوځي تخنیک د بیرته ستنېدو په اړه موافقه ده. دا مطلب د روسیې د جمهور رئیس سلاکار اندری پریخوتکا خبریالانو ته څرګند کړي او زیاتوي چې په دې اړه سندونه چمتو شوي او د تایید لپاره به غونډې ته وړاندې شي. د یوای د ترانزیت په اړه ډېرې اسانتیاوي رامنځته شوي دي. پرېښود قوایې پخوا د روسیې او ناټو ترمنځ د هر هیواد سره په دوه اړخیزه توګه د ځمکني او هوایي ترانزیت موافقه موجوده وه، خو په نوي صنعت کې به له افغانستان څخه د ناټو پرسونل او د پوځي تخنیک د بیرته ستنېدو په اړه موافقه لاسلیک سي. د روسیې د ولسمشر سلاکار سرګی پرېښود قوایې چې له افغانستان څخه د روسیې د خاورې د لارې د بیرته ترانزیت په دې معنا ده چې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو جنګي کرکټر بدلون مومي او د پرسونل په شمېر کې کموالی راځي. ناټو په پام کې لري چې خپل پرسونل، زغروال ګاډي او درنې وسلې له هغه ځای څخه وباسي، نو له دې کبله د بیرته ترانزیت موافقه ډېره مهمه ده. پرېښود قوایې د افغانستان د کړکېچ په هواري کې د روسیې او ناټو ترمنځ د همکاریو سندونو په لړ کې یو هم د مخدره توکو په اړه دی. دوی وایي د افغانستان، پاکستان او د منځنۍ آسیا د هیوادونو د مخدره توکو سره د مبارزې اړوندو ادارو سره د مسلکي کادرونو د روزنې په اړه به هم موافقه لاسلیک سي او د ورځې په پای کې به یوه ګډه اعلامیه خپره سي. په ناټو کې د روسیې استازی دمیتری راګوزین وایي چې نن شنبه د افغانستان اردو ته د روسیې می‌اوولس ډوله ترانسپورټي هلیکوپټرو د ورکولو په اړه به وروستۍ فیصله کیږي. شاپیسان عمر د ازادي راډیو مسکاو.
حقانیت صاحب، د ناټو په سرمشیزه کې له روسي چارواکو سره هم خبرې روانې دي. روسیه د افغانستان په مسله کې له ناټو سره څه مرسته کولی شي؟
روسیه به ډېر څه ونه شي کولی، خو په هر حال چون پخوانی شوروي اتحاد په افغانستان کې په هغه وخت کې مستقیمه نظامي مداخله درلوده او دوی یو لړ نه یو لړ د افغانستان له جنګي تاکتیکو سره بلد دي، یا د افغانانو له جنګي تاکتیکو سره بلد دي. له بل اړخه دوی کولای شي ناټو ته ځینې تخنیکي همکاري د همکاري په هکله زمینه مساعده کړي، او په هر حال په سیاسي لحاظ باندې کولای شي دوی له ناټو څخه ملاتړ وکړي. او له بل اړخه ناټو یا په مجموع کې غربي نړۍ به پاکستان ته ډېر محتاج نه وي یا احتیاج به نه وي، نو ممکن په برخو کې کوم شي مایاده کړي روسیه وکولای شي د ناټو سره همکاریو ته رامخکې شي، او ناټو هم همدغه همکاریو ته زړه کړی ده.
د روسیې او ایران په وروستیو کې رابط سره نږدې شوي دي، او هغه ورځ د روسیې ولسمشر دمیتری مدویدف د ایران له ولسمشر محمود احمدی نژاد سره په باکو کې ولیدل، او همدارس د ایران په یوې اتمی بټی کې روسیه مرسته کوي. څه فکر کوي که روسیه د افغانستان په مسله کې دخیله شي، ایران به یو ډول امتیاز ترلاسه نه کړي؟
روسیه خو نو یو سره د افغانستان کې دخیله وه، او تاسو به تر محمد کې په دې کلو کې کله چې افغانستان کې بدلون رامنځته شو او پخواني مجاهدینو د قدرت واګې ترلاسه کړې، دوی په هغه کې لوی لاس درلود. له بلې خوا اوس د ایران او د روسیې روابط له بل هر وخت نه شوي دي، او ایران دې ته لیوال ده چې که چېرته دوی په لوري باندې راودانګي یا د دوی څخه د ایران څخه د ایران د سیاست څخه د ایران د کړنلارې څخه دفاع وکړي، نو ممکن د دوی مقاومت د امریکې په تېره بیا د امریکې په مقابل کې رول ولري، او امریکې او د امریکې هېواد او نور غربي هېوادونه ممکن د ایران خبرې ته غوږ کېږدي. او روسه هم خپلې علاقمندۍ لري په خلیج کې، بیا په افغانستان او ایران کې روسیه هم دې ته لیواله ده چې د ایران په وسیله وکولی شي لا نور هم په دغو هېوادو کې خپل هغو علاقمندیو چې لري لا پراختیا ورکړي.
افغان حکومت سې له لویدیځ سره نږدې اړیکې لري، تر څه حده د روسیې پر مرستو اعتماد کولی شي؟
زه فکر کوم وایي هغه د پښتو متل دی، وایي ازمایل ازمایښت ښه نه ده. موږ لپاره د افغانستان د حکومت لپاره یو ځل بیا ضرور نه ده چې روسان وازموي، ولې په هر حال باندې موږ نه شو کولای چې خپل همسایګان یا خپل ګاونډیان وټاکو یا انتخاب وکړو. دا زموږ برخه ده، زموږ د هیواد لپاره، زموږ د حکومت لپاره، د حکومتونو لپاره پکار ده چې خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پیاوړې او په بینالمللي کچه داسې وساتي چې هم ګاونډیان ترې خوشحاله وي، هم افغانستان وکولای شي د دوی په مرسته او د نورو هیوادونو په مرسته باندې د دغې کشلۍ څخه ځان وباسي او په افغانستان کې سوله رامنځته شي.
حقانیار صاحب، کور ودان.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په دې باب څومره معلومات لري چې حیوانات په ځانګړي ډول سپي د افغانستان په جګړه کې تر کومه حده رول لرلی شي وبخښي. د جرمني خبري اژانس د یو سپي د برخلیک او رول پاړه یو مطلب خپور کړ چې مهمه برخه له صالح ساقسي خالقي څخه اور.
د جګړو پر مهال سپیو څخه په مختلفو ډولونو او برخو کې کار اخیستل کیږي چې تر ټولو مهمه د ماینونو او چاودیدونکو موادو کشفول او د پوځي تاسیساتو او سیمو ساتنه ده. په دې وروستیو کې د هغه سپی برخلیک د امریکایي ورسپانو سره لیکونه و چې په افغانستان کې د سلهاو امریکایي ځواکونو ژوند شخړلې و. دغه سپی ټارګټ نومیده او په افغانستان کې د پوځي تاسیساتو ساتنه کوله. هغه په افغانستان کې د سلهاو امریکایي سرتیرو ژوند د مرګ له خطر څخه ژغورلې و. حتی د ټارګټ د هوښیارۍ او بیدارۍ لوجې یو ځن وژون کې له ډېرې ویرې پرته له دې چې امریکایي ځواکونو ته کوم زیان ورسوي د هغوی له استوګنځایه بهرې ځان ولوزوه. د امریکایي پوځیانو خورځابت تیری یونګ چې په دې ځن وژون کې حمله کې نه و زیانمن شوی او په حقیقت کې ټارګټ ژوند ژغورلی و، د ټارګټ د ساتنې مسؤلیت په غاړه واخیست او هغه لزان سره لاس انجلس ته یوړ. ټارګټ د امریکا په ای وی پیژندل شوی تلویزیونی شو د اوپرا وینفری په نوم پروګرام کې ګډون وکړ او یوازنی سپی و چې په اړه د امریکا په رسنیو کې تر ټولو زیات خبرونه او راپورونه خپاره شول. تیره اونۍ هغه مهال چې د تیری یونګ د حویلۍ ور خلاص پاتې شوی و، ټارګټ له کوره ووت او د لاس انجلس د ښاروالۍ د کارکوونکو لاسته ورغی. هغوی ټارګټ د کوڅه ډبو سپیو ساتنځای ته یووړ او مخکې له دې چې تیری یونګ یې وژغوري، هغوی ژوند پای ته رسولی و. په عمومي توګه په کوڅو کې نیول شوي حیوانات په دې هیله د ښاروالۍ لخوا د حیواناتو د کنټرول یا ساتنې په مرکز کې د څو ورځو لپاره ساتل کیږي چې ګوندې خاوندې پیدا شي او یا هم څوک حاضر شي چې په خپله خوښه یې ساتنه وکړي. د ښاروالۍ هغه کارکوونکی چې له ځنډه پرته یې د ټارګټ ژوند پای ته رسولی و، هغه هم بې له کوم ځنډه له خپلې دندې ګوښه کړی شو.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
د اتصالاتو د شرکت له لارې چې ازادي راډیو ته کوم اس ام اسونه راغلي دي، په هغه کې یو له کابل د پرخې په نوم وی لیکلی دی چې د ناتو د مشرانو غونډې ته هیله منه ده چې د افغانستان په اړه به پکې مهمه پریکړه وشي. په دې اس ام اس کې وړاندې له چارواکو هیله شوې ده چې د کندهار په پوهنتون کې د نجونو تعلیم ته توجه وشي. د ناتو د غونډې په اړه د ننګرهار ولایت د حصاره خلجایی له ولسوالۍ څخه نثار احمد جبارخیل لیکي، د لیسبون غونډې ته د تیرو غونډو په شان هیله من نه دی ځکه چې تیرو غونډو هم د پوینا نتیجه نه ده ورکړې او دومره مصرف چې په غونډو کې کیږي ولې عملی اقدام چارواکي نه کوي. د تعلیم په برخه کې ګڼ اس ام اسونه د اتصالاتو د شرکت له لارې ازادي راډیو ته را رسیدلی دي. د ننګرهار د عالي دارالمعلمین محصلین د درسي صنفونو د نشټوالي له ستونزې سره مخامخ دي. دغه اس ام اس د محصلینو استازي حسیب الله سباون راستولی دی. ل ننګرهار نه نعمت الله په یو بل اس ام اس کې لیکلي دي، زما غوښتنه د لوړو زده کړو له وزارت نه داده چې د کانکور نتیجې ژر تر ژره اعلان شي چې محصلین ورته مخکې له مخکې آمادګي ونیسي. او د تعلیم په برخه کې یو بل اس ام اس هم ل ننګرهار راغلی دی. د مارکو عالی لیسې د 12 ټولګي زده کوونکی لیکي چې زموږ په لیسه کې مسلکي استادان نشته، باید چې موږ ته مسلکي استادان راوستول شي. او په د اتصالاتو د شرکت له لارې په یو شمېر نورو سمیسونو کې یو دا دی چې زه لیکي چې زه سنگر د ننګرهار ولایت د خوګیانیو د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د دغه اوریدونکو لیکي مش په زموش په ولسوالۍ کې حکومت په خلکو کوکنار بند کړی دي، اما کوم مرسته نه ده کړې او کوم مرسته هم شوي ده. دغه اوریدونکو په وینا هغه ځانګړو کسانو ته رسیدلې ده. نعمت الله د ننګرهار ولایت نه په یو اس ام اس کې د اتصالاتو د شرکت له لارې ازادي راډیو ته لیکلی دي: زما غوښتنه د لوړو زده کړو له وزارت نه دا ده چې د کانکور نتیجې ژر تر ژره اعلان شي. دغه اس ام اس دوه ځلې را رسېدلی دی. یو بل اس ام اس د محمد صادق مخلص په نوم د کندز ولایت د دشتې ارچی له ولسوالۍ نه را رسېدلی دی چې په دغه اس ام اس کې لولو چې د ولسوالۍ خلک کندز ولایت ته د تګ راتګ په وخت کې د لارې شکونو نه ډیر په عذاب دي او لوړپوړي مقامات باید دغه ستونزې ته توجه وکړي. 8:30 شوې. د دې ساعت د خبرونو لنډیز له جانقه علي کوزي څخه اورو.
ناتو وایي د طالبانو د مشرانو او قمندانانو د نیولو د هلو ځلو په جریان کې د جمعې په ورځ په خوست او بغلان کې د حقانی شبکې دوه مهم کسان نیولي. د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د ولایتي بیا رغونې درې تنه پوځیان ټپیان شوي. ناتو وایي د افغانستان په جنوب کې دوی یو عسکر وژل شوی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي د ناتو مشران په امریکا او اروپا کې د توغندیو د هغو دفاعي سیستمونو په پراختیا سلا شول چې د منځني ختیځ په څیر سیمو څخه د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د ګواښونو په مقابل کې د ناتو 28 کړي هیوادونه ساتي. د ناتو عمومي منشي اندس فوغ لاز موسن وایي د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو د دې سازمان لپاره نوې لس کلنه ستراتیژي تصویب کړه. د ګرجستان جمهور رئیس میخایل ساکاشویلی د جمعې په ورځ د ناتو د مشریز غونډې په څنګ کې د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د دې سازمان د بشري حقوقو مشر ته د ایران د بلنې هرکلی کړی. د سعودي عربستان پاچا عبدالله نن یو ځل بیا د ملا له سخت درد څخه ځوریږي او ډاکټرانو مشوره ورکړې چې استراحت باید وکړي.
په اوسنی وخت کې په افغانستان کې روانه شخړه د سولې د خبرو له لارې حل کېدای شي. مخکې تر دې چې دا تحلیلي مطلب تاسو ته خپور کړو، په شمالي وزیرستان د بي پیلوټ امریکایي الوتکو د بریتال درکوو. د پاکستان په قبایلي سیمو باندې د مشکوکو بي پیلوټ امریکایي الوتکو د بریدونو په دوام تیر ورځ شمالي وزیرستان یو ځل بیا په نقشه سو. د غبرید چې د شمالي وزیرستان د میرالي پاړوندو کې شوی، د چارواکو په وینا یو موټر پکې په نقشه سوی دی. له پېښور د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار رپورټ لري.
په شمالي وزیرستان کې دولتي چارواکي وایي یوې مشکوکې بي پیلوټ امریکایي الوتکې د میرالي پاړوندو کې پر یو موټر برید کړی چې ګمان کیږي مشکوک وسلوال جنگیالي پکې په نښه شوي. د ځایي دولتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې بي پیلوټ الوتکې د جمعې په ورځ له مازیګر وروسته د شمالي وزیرستان د دویم لوی ښار میرالي شمال لویدیز په شاوخوا 8 کیلومتر کې په پلاسین نومي سیمه کې پر یو روان موټر درې توغندي وتوغول چې په ترڅ کې درې تنه ووژل شول. دولتي مسؤلینو پیښه تایید کړې خو د پنخه شویو کسانو د هویت په اړه یې له څه ویلو ډډه کړې. په سیمه کې یوې خپلواکې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي کسان د حقاني ډلې جنګیالي ول، خو دولتي مسؤلینو له په دې اړه څه نه دي ویلي. وزای وسیدون کې لسیمینه د ټلیفون پر لیکه ازادي رادیو ته وویل:
دا سیمه د میرلی بازار نه تقریبا 8 کیلومتر لره د په پلاسین کې یو شکمان ګاډی روان و چې به پایلوټ امریکایي الوتکه درې میزه یلور بند او وشتل. دا علاقه چې کیما دو چې کیم ګاډی به پایلوټ امریکایي الوتکه په نخښ کړای دی. دا سیمه د کلی د ابو دین لشکي لره دو او ته ټیک معلومات نشته چې څوک به وژل شوی دی، چې دا زایی دی یا بهراني دی. دا معلومات یې نه ډیر رسیدلی.
د نوموړي په وینا څو بي پیلوټ الوتکه چې له غرمې راهیسې د سیمې له پاسه ګرځېدلې تر برید وروسته هم په سیمه کې لیدل کېدې، چې له امله یې په خلکو کې د نورو بریدونو ویره خوره وه.
په هم خلک خواسه هم لکه د ډرون د وجنه ډېره یره ترخه خوره وي. په شمالي وزیرستان کې اکثر لکه ډرون تیارې ګرځي. د علاقې په خلک دغه خوف و یره اکثر خوره وي، وایي چې وسو برید شي وسو برید شي. لکه هر سړی په داغه کې لکه کا د ای د ورځوي کا د جمی وی کا اس ورځوي په ټوله ورځ دا خوف یې را خراوي په داخل کې.
په دې ورستیو کې پر شمالي وزیرستان د بي پیلوټ الوتکو بریدونه څو ورې زیات شوي چې تر ډیره پکې موټر پنه خکېږي. په روانه هفته کې دا دویم ځل دی چې پر شمالي وزیرستان ورته بریدونه کیږي. لدی وړاندې د 13 شنبه په ورځ د غلام خان په بنګي درنومي سیمه کې یو کور او یو موټر پنه خښوي وو چې په ترڅ کې د یو شمیر بهرنیو وسلوالو په ګډون شلتنه وژل شوی ول.
په اوسنی وخت کې په افغانستان کې روانه شخړه د سولې د خبرو له لارې حل کېدای شي؟ د افغان دولت اصلي وسلوال مخالفان څوک دي او څوک باید له مخالفانو سره د سولې د خبرو اترو بهیر پر مخ یوسي؟ اکبر ایازی د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه ته په دې اړه یو تحلیلي مطلب چمتو کړی دی چې رضوان مراد وړاندې کوي.
په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسیدو لپاره په دې وروستیو کې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو موضوع ډیره ګرمه شوې ده. د سولې په پروسه کې او ټولنې ته د وسلوالو د بیا جذبولو خبرې د عادي خلکو ترمنځ او د افغان او نړیوالو مقاماتو ترمنځ په پراخه مطرح کیږي. خو آیا دا چې په رښتیا سره په افغانستان کې د خبرو اترو له لارې سول راتلی شي؟ ولې په اوس وخت کې له وسلوالو سره د خبرو اترو او ټولنې ته د هغوی د راجذبولو هڅې کیږي؟ له چا سره باید اصلا د سولې خبرې وشي او څرنګه ممکنه ده چې دا پروسه بریالی شي؟ دا هغه پوښتنې دي چې حاضر د مورته سم ځوابونه نه دي ویل شوي. په دې تحلیلي مقاله کې په دې اړه وړاندې راځي. ښکاره خبره ده چې څومره په افغانستان کې وسلوال فعالیتونه دوام کوي، هغومره به د دې هیواد خلک د یو کمزوري حکومت تر سیوري لاندې له ناامنیو سره مخامخ وي. د خراتلونکو په اړه چې څومره د افغانانو هیلې کمیږي، هغومره به سولې او ټولنې ته د مخالفو وسلوالو د بیا جذبولو د هڅو په وړاندې خنډونه زیاتېږي. څومره چې د افغانستان جګړه دوام مومي، هغومره به د هغو کسانو شمیر هم کمیږي چې په دې جګړه کې په کامیابۍ ټینګار کوي. د اکبر ایازی په وینا اوس چې نړیوالې ټولنې له افغانستان څخه د وتلو په اړه څرګندونې پیل کړې دي، د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره فشارونه هم مخ په زیاتېدو دي. افغان ملي اردو او پولیس دا توان نه لري چې له نړیوالو ځواکونو پرته په یوازې ځان د وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي، بلکې حقیقت خو دا دی چې د افغان امنیتي ځواکونو زیاته برخه د دې پر ځای چې د یو ډیموکراتیک دولت برخه وي، قانون ماتونکو افرادو ته وفاداره دي. نو د مقالې د لیکونکي په وینا کنړیوال په اوس وخت کې له افغانستان څخه ووزي، نو د افغان امنیتي ارګانونو له منځه تلل به که د څو ورځو خبره نه وي په یو څو اونیو کې ممکنه ښکاري. په عین حال کې افغان جنگ سالاران او د نشه یي موادو کاروباریان ورځ تر بلې پیاوړي کیږي چې دا پخپله د سولې د پروسې مخته یو بله لویه ستونزه ده. د دې ترڅنګ دا هم اوس معلومه ده چې له طالبانو پرته د دولت نورې مخالفې وسلوالې ډلې هم په ساحه کې فعالې دي. دا مطلب په دوام کې راځي. د دې لپاره چې معلومه شي د سولې خبرې اترې باید له چا سره وشي، افغان دولت باید په واضحه توګه په دغه هیواد کې وسلوالې ډلې او اصلي وسلوال مخالفان تفکیک کړي. د مطلب لیکونکی وایي څلور ډوله وسلوالې ډلې دا مهال په افغانستان کې فعالیت کوي: طالبان، ناراضه او غوسه شوي ملکی خلک، د افغان حکومت دننه ځینې ډلې او جنایتکار ګروپونه. له دې جملې څخه طالبان هم په دریو ډلو ویشل شوي دي. د تحلیل لیکونکی اکبر ایازی پاړه وایي
لومړی هغه سخت دریځ طالبان دي چې له ټولو اړخونو او اهدافو له مخې د القاعده د شبکې سره په یو شان ایدیالوژیکي کار کوي او یو ایدیالوژي لري او په ایدیالوژي سره شریک دي. دوهم هغه طالبان دي چې په خپل هیواد کې د خارجي یرغلګرو په مقابل کې د جګړې یا د هغوی په وینا د جهاد د نظریې ملاتړ کوي او د دې لپاره ضروري نه ده چې هغوی خامخا دي د القاعده شبکې پوری مربوط وي او یا د هغوی سره د ارتباط ولري او په هغوی په عقیده دي وي. په دریم قدم کې د ټیټې سطحې هغه وسلوال دي چې په ناپوهۍ کې د طالب قمندانانو پیروي کوي او د ژوند تیرولو دپاره پرته دې څخه بل کوم دلیل نه لري. حکومت کولای سي چې له دغو دریو خواوو څخه یا دغو دریو ډلو څخه دوهمه او دریمه ډله د طالبانو شده دا سولې ته راوهڅي.
له طالبانو پرته د نورو وسلوالو ډلو له جملې څخه ناراضه ملکی وسلوال دي چې اکثره یا خود حکومت او امنیتي ځواکونو لخوا د بې عدالتۍ ښکار شوي او یا هغه کسان دي چې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې عزیزان وژل شوي دي. خو د افغان دولت دوه نورې مخالفې ډلې بیا داسې ښکاري چې چلبازه یا مکاره دي. ښاغلی ایازی زیاتوي
لومړی خدا دي چې هغوی په دولت او د واک په چوکاټ کې دننه دي. دغه ډلې بیا د قانون ماتونکي دي او زیات شمېر د نشه یي موادو له قاچاق برانو قاچاقونکو سره هم ارتباط لري او اړیکې لري. دغه ډلې دوه مخیزه لوبه ترسره کوي: د دولت، ناټو او کله کله د یو بل پر ضد وسلوال فعالیتونه کوي او د دوی له جملې څخه یو شمېر د سیسې جوړونکي بیا د نورو هیوادونو په خاصه توګه د افغانستان د ګاونډیانو سره ارتباط لري او په افغانستان کې د پراخې سیاسي او اقتصادي مافیا یوه برخه ده. څلورمه ډله هغه وسلوال غله او مجرمان دي چې د ناامنیو اداري فساد او د قانون د نه موجودیت یا نشتوالي کې د هغه څخه استفاده کوي او جرمونه ترسره کوي. دغه شان ډلې د خپلو فعالیتونو د دوام او پټولو لپاره د حکومت له وسلوالو مخالف سره مرستې هم کوي. نو ښکاره خبره ده چې د سولې د خبرو او ټولنې ته د بیا جذبولو لپاره د شریکانو موندل یو ګران کار دی.
بل موضوع دا ده چې د دولت له لوري باید څوک له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې وکړي. کم شمیر کسان دي چې د ولسمشر حامد کرزي لخوا د سولې د عالي شورا جوړولو ته خوشبینه دي. خو دغه شورا مشر او مهم غړي چې اکثره د شمال د ائتلاف غړي دي د طالبانو پخوانی دښمنان دي. دغه راز داسې کسان هم د سولې په عالي شورا کې شامل دي چې د بشریت ضد جرمونو په ترسره کولو تورن شوي. نو له دغه شانې شورا څخه به د طالبانو سره د سولې لپاره څه ترلاسه شي؟ دا مطلب په دوام کې راځي که افغان دولت غواړي چې د سولې دغه شورا ته دوام ورکړي نو باید چې د هغې په تشکیل کې بدلون راولي او داسې کسان پکې شامل کړي چې د وسلوالو مخالفانو د اعتماد د ګټلو چانس او توان لري. افغان ولسمشر باید د دې شورا په مشرتابه کې داسې با اعتبار اشخاص وګماري چې د سولې خبرې پر مخ یوسي او هغوی ته داسې صلاحیتونه ورکړي چې پر اساس یې کامیابۍ ته رسیدل ممکن وي. اصلي وسلوال مخالفان باید وپیژندل شي. له هغوی سره د سولې د خبرو لپاره باید مناسب استازي وګمارل شي. په سیمه ییزه او ولایتونو په سطحه د واک د ویش پړه باید موافقه وشي او دا پروسه باید ښکاره او په امانتدارۍ سره پر مخ لاړ شي. او یقینا دا بهیر باید د ناتو او ایساف د ځانګړي سیاسي، اقتصادي او لوجستیکي ملاتړ څخه هم برخمن وي.
اوس هم د رپورټونو او مرکو او تحلیلي مطالبو له برخې اونیس پروګرام ته مخه کوو. ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام سالم محمد صالح چمتو کړی دی وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکو
د ازادي اوریدونکو اوسنی پروگرام ته موزه صالح هر کله کوم پر امنیتی وضعیت د زندانیانو د ستونزو د غزنی د اوسیدونکو د شکایتونو او نورو مسایلو په باب تاسو غن ټلیفوني پیغامونه مو اوسنی پروگرام ته بیل کړی دي. دا ازادي اوریدونکو 19 پروگرام ستاسو د لیکونو او ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. په دې اونۍ کې د څو اوریدونکو لیکونه هم راغلي دي. حاجی سلطان محمد زادران په خپل رالېږلي لیک کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت ته پیشنهاد کړی هغه افغان سوداګر چې له نورو هیوادونو مذهبي کتابونه واردوي پر داسې کاغذونو دغه کتابونه چاپ شوي وي چې د ده په وینا پاڼې یې ژر ژر څیریږي. نوموړي غوښتنه کړې ده چې افغان دولت باید پر هغو کتابونو بندیز ولګوي چې د کاغذونو کیفیت یې ډیر ټیټ وي. بل اوریدونکي ګلاب خان له اسلام آباد لیک را لېږلې او لیکي 14 پاس دی د مالی ستونزو له کبله نیسي کولی خپل لوړې زده کړې په پاکستان کې ترسره کړي. نوموړي وایي د سترګو لید یې زیات کمزورې شوی او له افغان چارواکو څخه هیله کوي چې د ده په علاج کې ورسره مرسته وکړي. دی وایي په پاکستان کې علاج نه کېږي. د ننګرهار لوالي ګلاغا شیرزي څخه یې غوښتنه کړې ده چې د ده په علاج کې دې مرسته وکړي. ګلاب خان لیک د خپور سو کچېرې د ننګرهار ولی علاقه درلوده ستاسو د ټلیفون شمیره او ادرس زموږ سرهسته ورسره شریک به کړو. بل اوریدونکي لاروي شنواري له جلال آباد ته لیک را لېږلې شکایت کړی دی چې په ښار کې د تورو هندارو موټرونه زیات ګرځي. د دې ستونزې د حل غوښتنه کړې ده او له چارواکو څخه غوښتنه کړې چې د دغو موټرو مخنیوي دی وکړي. ستاسو ځینې لیکونه مې ولوستل و زو ستاسو ټلیفوني پیغامونه ته
زما پیغام دا دی چې د حکومت د اجارو شرکت ته وکړل څل دا ولیدا چې خلګې د شرکت نه دا اجارو پښتنو کې په څلو زرو د وسه کې دی. سفر افغان مزور نه خبرې کوم کومې کمپنۍ سي کړې سره په هم سره دې زمير خوشاله یم. د کمپنۍ سي شمع باندې کړې دا کمپنۍ دې شو چې غیرت کار وکول. کمپنۍ سي ټولې کمپنۍ په خپل باندې کړې.
آزادی اوردن کې پروګرام ته غوښیست ورزو د بندیانو حال خلو چې په تیر ورځ کې دوی په پیغام سپټون کې ماشين کې ګن ټلیفوني پیغامونه ثبت کړي یو څو یې اوسنی پروګرام ته راخلو
زموږ افغانستان او محترم رئیس صاحب دولت په ځای کې اعلان دی چې نن په یو نړیوال باندې ځای په یو نړیوال باندې دی چې توي یې چې څو زره بچان دي د افغانانو په جړه کې نوې مشهر مناسبه په خپل پلرو کې چې ځای کې ورونه دي په زندانو کې د ګناه شوې دي د ګناه دي په بندان کې دي دا دي دوهمه د ورځ سانې روباني موږ ونه لیدل چې په افغانانو دی په لړ تم څه په خبرې تاسو چارواکو کوټي جوړې کړې ده تاسو څه زره ماشه جوړې دا ټول دې ګناه خلک پر سړي کې څوک په وضو کې بمبار کړ نه پر ځای دی څوک دې بمبار کړ نه پر ځای دی شپه څه زره بچان د زه منګلري لکستان وروي چې لري د زه اعلان لري لکپښې د نړۍ اسلامي په دا ډول د نړۍ کې مستانې قرباني نه ویل د لشتار د بمباس فرنګان دې ګناه لکړه یا دې اپو ورته وکړه یا دې قرباني پر وکړه نن دا ولایت کې د دې وروي باندې دا د هغه د افغانستان تخوږي او یا پر هغه باندې نه لري چې شپه ته زره نه وي چې راشي سي دي نه هغه کدي دي ګناه په زندانو کې چې نو لیدي ایا دا خدای مرن نه لري شپه ته زره نه وي چې راشي سي دي ټول د خلک دي یعنی هغه نه وي چې لري او دا نه وي چې کلار لري چې او پر ځای دا نور شپه ته زره نه وي چې مور کار نه لري دا د جلا سره نه لري چې راځي هغه په دې کې چې لنګي په هغه باندې جلا سره نه لري چې راځي هغه پولینان چې سرپور سره هغه د جلا سره نه لري چې راځي یعنی تا دا د خلک راځي چې د ګناني په دغه ځینانو مې سړي دي هیڅ ګناه هم نه لري هیڅ غم هم نه لري او تا را څه پر دې غځاني تا دا څه ورته دي کیا
ناره چې جمهور ته دا پیغام دی چې دینن د نړیوال پر نامه باندې چې خارجي ژبه د سترګو وښکته وي د ځای پر افغانانو باندې وږي فکر نه کوي چې په زندانو کې چې ورځې پر سر وړي هغه کورونه نه لري هغه بچان نه لري هغه جنګي مجرمینو ته دوی ټولو ته عفو وکړه دغه بې ګناه بندیانو ته ولې عفو نه کوي وسلام
د بندیانو له حاله خبر شوی اوس د غزنی ولایت د څو اوسیدونکو پیغامونه دراوړو
ومزایت الله د غزنی د ولایت نه خبرې کوم زما د وطنوالو نه د هیله او د خواهش ده چې دوی ټول سره راټول شي په خپل منځ کې یو اتفاق وکړي او خپل وطن په خپل جوړ کړي
زما مزایت د غزنی د ولایت جما ز خواهش کوم چې د ما غیدا ټول افغانستان رهبرانو ته پخښ کړي زه د افغانستان د رهبرانو چې له کوم چې تاسو ورورو تاسو ولرسته دا نور وڅرو ته شرمېږي نه چې دا خلکو ته ور وڅر نه جوړ کړي او تاسو ته وطن لا ته جوړ کو نورم دی خدای په امان دي
د ازادي اوریدونکو پروګرام ته غوږ یاست په دې پروګرام کې ځای سیوی ټلیفوني پیغامونه د اوریدونکو خپل نظر او درې څرګندوي د پروګرام په پاتې شبو کې هم تاسو ټلیفوني پیغامونه راخلو
هیڅ
چاسه حقیقت ونه ویلا تا دا ډیر سیاست مداران چې مثلا د رابعه اشنای میلمانه کوي مګر حق یې ونه ویل. ګوره د طالبانو د راتګ نه مخکې په مملکت کې داسې یو حال و، داسې یو بې نظمي و، داسې ظلم و چې د یو کلي نه سړی بل کلي ته نشو تللی. او همدارنګه د خلقینو پرچمینو او هغه چا چې د ډیورین د قرنا پله تللی نه و، نو د هغو ټولې ځمکې د هغو سره وي، د مجاهدینو سره وي. کله چې طالبان راله نو هغو دا کارونه وکړو چې ټولو خلقینو پرچمینو ټول ته ځمکې ورکړلې. بل داسې کارونه وکړو چې هغه نه حساب کولی شي، نه د افغانستان امنیتي قواوې کولی شي او نه ناټو کولی شي. اول دا ده چې دوی په ټول افغانستان کې کوکنار بند کړل. دوی اوس په میلیونونو روپۍ لګوي او کوکنار ورځ په ورځ بند زیاتېږي. دویم دا چې د خلقیانو پرچمینو هغه چا چې هجرت نه کړی د هغه ټول ځمکې مسترد کړي، چې دا ډېر عظیم کار نه دی، هېڅوک نشي کولی. بل دا چې په افغانستان کې دوه دوه نیم لکه پاټکونه موجود و، دا همدې طالبانو د منځه وړل. د ملا محمد عمر یو رادیو پیغام و، بیا چا کوکنار نه شو کړلی. لاله د شو بوټې هم نه پیدا کړي چې مونږ یې چاته وښیو چې هلکه دا کوکنار دي.
د سړک کندارو د کابل لویه لاره باندې داس کوټیانو او د دې قطار خلکو سره مو ډېر په ازادي و. نو ستاسو که څه کومک یا همکاري په وس کړئ نو ښه خبره ده چې زموږ پروګرام مخته تر غوږ کړي.
خدمت
زده کندهار ولایت دمن ولسوالی ته خبرې کوم. موږ کوچیان یو، مالداران خلک یو. اوس لوړ خاور شی وختو کندهار ولایت د پرولونه چې دي ټول تمن ته روان دي، ډېر تللي دي، کم پاتې دي. نو موږ داسې شی نه را رسېږي. موږ د مالدارۍ پرولونه ودرول. موږ دا هیله کوو چې دا پرولونه نه رابط کړو ورسمشر صاحب ته هیله کوو.
اوکراین د مرزي ولسوالۍ دی، وایي موږ سوله کوو. نو دوی په څېر کم سوله کوي، په دغه کم سوله نه شي کوی. ایران چپی وی وطنی خلق دایی
زو د پکتیا ولایت خپل پیغام سلطان. زما پیغام طالبان ورون ته دغه دی چې مکه نور د جنګونو پرېږدي، راځوی د دغه د سولې شورا کې ونډه واخلي او خپل ملت ته د خپل ملت غمخوري وکړي.
دینام لا خستونه ډډه کوم. هو په الحال عربی مراد دبی دی پروټو مارکیټ کې کار کوم. دلته افغانی انار رزي پروڈکٹ ایکسپورٹ پاکستان پہ لکھل شوی دی لوڑفرو چرواکو نہ ہلکم چے خپل مال تا توجہ ورکی. افغانستان مال بندے باید افغانستان ولی کل شی. دیر خپلے بازار لری افغانی انار اور دین مخ کے زردلو ارلو حغام دی پاکستان لالارے پاکستان خپل نمائش پہ لکھلو اور خپل مشورتیا پہ لکھلی وا اور توتی زمینی رسی ډېر خپلی توتی زمینی دي. خو بس غمخواره نشته او د افغاني تجارانو نه هم دا هیله کوم چې دلته راشي او خپله پانګه خلاصه کړي او کوشش دی وکړي. د افغانستان مالونه راځي د پاکستان په لاره. ډېر خپلی بازار لري، خو باید د افغانستان نام په ولیکل شي.
د حنفي د لوګر ولایت د خوښۍ ولسوالۍ د کارېدو له منطقې څخه د ازادۍ سره مخاطب یم. اول کوم اصلاح شوی تخم او سره چې زراعت وزارت د 1500 افغانۍ په مقابل کې د خانانو ته د ورکړې اعلان ازادۍ ارادو څخه له طریقې څخه وکړو. اوس د لوګر ولایت مربوط د خوښۍ ولسوالۍ مربوط مسؤولین او د منطقې ملکان له دکانانو څخه 1400 افغانۍ ایلی برخ اخلي. یعنی واخیستی اون حیرانی و چی حکومت تخفل خبری سخا پشاسوی چی به 1500 افغانه فرزای 1400 افغانه اخلی او که در منطقی غلو دلار جوله کری. که حکومت په خپل خبره ولاړ وي او دغه کار د منطقي غلو شروع کړی وي، زه د دې خبرې د ثبوت لپاره د حکومت سره همکار یم تر څو دغه غله ونیسي.
زه د یارانو څنګه خبرې کوم. د افغانستان د بادغیس د فاریاب ولایت د غیسار ولسوالي او د غرماش ولسوالي تلیفوني اړیکې زموږ له نه ټینګېږي. هر څه تماش چې نهسه نه کېږي. موږ مشکلات لرو، دغه مشکلات که موږ ته حال کې. وسلام.
د عبدالله د کندهار ولایت اوسېدونکي غواړم چې زما غږ د اوبو او برېښنا وزارت جدي توګه واوري، ځکه چې د ټول افغانستان برق حقیقت د سوجیشن ولایت د افغانستان اور ولایت هغه ته هم برخه رسیدلې دي، بامیان هم برخه رسیدلې دي، منګو یوازې او یوازې د کندهار او د جلال آباد پر چې دواړه اصطلاح پښتني ولایتونه دي هغو ته برخه نه رسیږي. نو زما ژغ مخامخ اوبو او برښنا وزیر ته ورسیږي او دا هغه ته وایم چې دا برخه زموږ وږي نه سمیږي.
کوم وخت که شوم لا په جماعت کې د خدای په کور کې شوی او امي سي به کوم اسلامي سي وس شهید کړی دی، د خدای په کور کې شهید کړی دی، چې نه ورځ په دې دین کې نه اسلام د شمن د خدای کور شهید کړی دی، دا د تر زره کې ده. زه مایون د لغما ولایت د انګارو سوالي د څنګه اوسېدونکي مخکې چې کوم امنیت په افغانستان کې وي، طالبان مخکې اوس هغه امنیت په افغانستان کې نشته. مخکې به طالب او ټول خلک مازه ته لاړ، د دوکانونه بندا څه پرېښودل، اوس چې فریدي خلک هغه کېږي. پخوا زمانه کې به مثال خبرې پیسې په لاره پرتې چا د طالبان له ډاره نه شو جوړولی، او اوس زمانه کې خلک موټر نیسي، موټروان حلالوي او بیا هغه کنده د خطا کې له پوهه د تیږي امباري موټر کې بیا دا سره کوم امنیت ده. زه
میرانه خبرې کوم، نو خپل نامونه نه راکوم. دا افغانستان د کی د طالبان او جهاد او هاد او هاد خیر ده خو نه خیر دا ګلبدین کی د جهاد نه لري ولې دا په خپل لوی قرآن ده، دا په خپل کابل شریف شرمول ده. زه سره خپل جهاد خیر سره سره شنو کوي جهاد
نظامی نفاری نوی مانو پر هر شیلہ و پر هر کرتنہ بانی چی بس مطور والا جیر کی بس تحریر و تکشتکی بس ورکتیدانگا دا حسی ورکوانگا دا
پدې هله چې تاسو دغه مشکلات ختم سي او چارواکي د حل په برخه کې اقدام وکړي. اوسنۍ پروګرام چې تر ډیره تاسو ټلیفوني پیغامونه تبیل سوي وو دغه ته ختمه وو. په بل پروګرام کې پر نورو مسایلو تاسو پیغامونه خبرو تر هغه د خدای په امان.
پند جوانی لاش د خزان لاس کړ یامی پند جوانی لاش د خزان لاس کړ یامی پند جوانی لاش د خزان لاس کړ یاد تا کو افسانہ کے اثر نہ یاد تا کو افسانہ کے اثر نہ پتر خواب کے بوید اثر نشتا پتر خواب کے بوید اثر نشتا او ساقلن دے پیالا کے